سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجی دي تاسو مخه کلا ساده رادیو نوري تاسو د رادیو خبرونه چلوي ساده دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو پر لاندو چپونو نه 35 مترو او د مخام شپږو سر تر شپږو په منځني چپا دوه شپږ نوې مخه کاوري د لشي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو چارواکي وايي په پنچیر کې د اوسپنی او سپینو زرو دا قانونو د استخراج لپاره د پاکستان د متخصصانو یو ویډلې د پریانو پولیس والي کې سروې کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس پرون خبره کړې چې د پاکستان د متخصصانو ډله د افغانستان د جیولوژي سروې د انجنیرانو او د منرالونو د پیژندونکو له ټیم سره پنځیر ته تللې وه. دا نږدې درېو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، له یو شمېر چینایي او نورو شرکتونو سره یې د قانون په برخه کې د میلیاردونو ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي او دا په داسې حال کې ده چې حکومت یې هېڅ رسمیت نه لري. لا سیلاب زپل سره د ایران د بشری مرستو نوملې جو په افغانستان ته ورسیده. د ایران مهر اژانس دغه هیواد د سری میاشتې پوینه خبر ورکړی دی چې د بشری مرستې له افغانانو سره کړی دي. د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په بلخ کې وویل چې په الوتکه کې د خوراکي موادو، درملو، خیمو، کمپلو، چپرکټونو او فرشونو یې د پنجشنبې په ورځ مزار شریف ته ورسولی دي. په بغلان، غور او فاریاب کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې سیلونو د سلګونو کسانو ژوند اخیستی او مالیزیانونه هم الوتکو ته رسولی دي. ترینوی کلن محمد علی موحدی کرمانی د ایران د خبرګانو د شورا د مشر په توګه انتخاب شو. محیدی کرمانی ته د سشنبې په ورځ په غونډه کې له 3000 غړو څخه 55 غړو موافقه رایه ورکړه. د خبرګانو د اوسنۍ دوه کلنۍ دورې ریاست د لپاره مهم ګڼل کېږي چې د ایران مشر 50 کلن علي خامنه ای سپینګیری شوی او د خبرګانو اوسنۍ دوره د ایران د راتلونکي مشر د ټاکنې مسؤلیت لري. او د اوکراین لوی څارنوالۍ په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ یرغل لبرید وروسته تروسه د 1500 ماشومان د وژلو خبره تایید او زیاته کړې ده چې په تېرو څو باندې تو کلونو کې د جګړې په ترڅ کې 1340 ماشومان ټپیان شوي هم دي. د دې ټپیانو له ډلې پرون یوې څلور کلنې نجلۍ له اخیستو ټپونو څخه ور کړه. د نجلۍ د اپریل په 9 په اودیسیا کې د روسي ځواکونو د ډزو له امله ټپي شوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف تېره اونۍ دوشنبې ویلي وو چې د جګړې له امله په اوکراین کې 1993 ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړې وه چې د هغه شمېرې دي چې دوی مستندې کړي خو ښایي اصلي شمېرې تر دې لوړې وي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر UNHCR وایي چې له سختو سیلابونو وروسته افغانستان له بحران سره مخ دی. دغه کمشنری ویلي زرګونه خلک بې کوره شوي او ډېر لا هم د سیلابونو له امله ترې تم دي. د بغلان، غور او فاریاب ولایتونو په ګډون یو شمېر ولایتونو په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانو چې زرګونه کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن هم د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو دراوتلو اټکل شوی، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا UNHCR وایي افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری نن جمعه د مې 15 په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دي چې زرګونه کسان بې کوره شوي او ډېری لا هم نادرکه دي. UNHCR له خلکو سره د بیړنۍ سرپناه، طبي توکو، خوړو او پاکو اوبو په ګډون د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي وروستیو سیلابونو د افغانستان په ځپل شویو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال ستونزمن کړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون پنځشنبه په خپل اکسپانه لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. دې پروګرام ویلي چې تر اوسه یې نږدې 20,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانو چې زرګونه کورنیو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. یو شمیر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي لا هم ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. د میرعلي په نوم د فاریاب یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د غیر دولتي ادارو له لوري له سیلاب ځپلو سره یوازې د کالیو او خوراکي موادو تر کچې مرستې شوي او حکومت لا هیڅ مرسته نه ده کړې. خلکو هر څه له لاسه ورکړي دي. زموږ غږ باید دولت واوري او مرسته وکړي.
کسایی که در اصل حکومت اصلا قرار دید.
د بغلان د مرکزی بغلان یو وسیدون کی نصیر احمد ویل سیلاب ځپلې لومړنۍ مرستو ته سخته اړتیا لري.
مرسته اشد ضرورت ده، بیخی زیاد ضرورت ده، خلق بیخی زیاد تو تکلیف کی دی، خوراکی تو کی خیمه پرسنه کمپل توشکی دا شر قطن دی خلق سر نشتا فعلا په صحرا کې ژوند کوي، یو نیم کوم کنه دولت له خوانه شوی دی، هغه هم ورته رسیدلی دی، بعض تو بعض نه دی رسیدلی.
حادثه موکړه چې په بیلا بیل ولایتونو کې د سیلابونو دراوتلو لامل د وخت زیانونو د ورسته او شمیرو پاړه د طالبانو د حکومت پیخو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ویان جانان سایق نظر هم واخلو، خو نوموړي د دې راپور تر خپلې دوز موږ پوښتنه جواب نه کړی. خو وړاندې تر دې د خوړو نړیوال پروګرام ویلی و چې د روان کال په مئی میاشت کې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې سختو اورښتونو او سیلابونو 1540 تنه مړه کړي او تر 80,000 ډیر یې ټپیان کړي دي. یاد سازمان په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د زیاتېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دغه سیلابونه به په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوږې کچه هم ډیره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره هم د سالنګونو په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او تالندې خبر ورکړی او زیاته کړې ده چې د اورښتونو شدت به له 15 تر 50 ملي متر پورې وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ملګرو ملتونو یو شمېر کارپوهان وایي جګړې د خبریالانو په وړاندې امنیتي ګواښونه او د دوی پر وړاندې بندیزونه زرګونو خبریالان دې تړ کړي چې خپل هیوادونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو د سازمان یو څېړونکي ویلي دي چې افغان خبریالان او دغه شان د ځینو نورو هیوادونو خبریالان چې کډوالۍ ته مخه کړې له خپل هیواده بهر هم له فزیکي، آنلاین او حقوقي ګواښونو سره لاس او ګرېوان دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره د نړۍ تر ټولو ظالم هیواد دی. نوموړي د پنځشنبې په ورځ د مې په 23مه د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې وویل چې امریکا د خپلو متحدینو په همکارۍ د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو طالبان د افغانستان د بېګنا خلکو، ښځو او ماشومانو پر وړاندې د بشري حقوقو سرغړونه ودروي. د ښاغلي مقال په وینا د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې افغانستان له یو انساني ویجاړونکي ناورین سره مخ دی. مایکل مقال په دې غونډه کې وویل
لشپګم ټولګي پورتنجونې خوانځي ته نه پریښودل کیږي، خزي په دولتي ادارو کې له کار منع دي. موږ پوهیږو چې طالبان په ډېر وحشتناکه توګه مذهبي اقلیتونه او د مطبوعاتو ازادي ځپي.
جمهوري غوښتونکي مقال چې د امریکا دی
په بخښنه سره چې موږ غلط راپور تاسو لپاره پلی کړی وو، اوس به ورشو د خبریالانو ستونزو ته چې دوی په جلا وطنۍ کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي، ولې اړ شوي دي چې خپل هیوادونه پرېږدي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره د نړۍ تر ټولو ظالم هیواد دی. نوموړي د پنځشنبې په ورځ د مې په 23مه د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې وویل چې امریکا د خپلو متحدینو په همکارۍ د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو طالبان د افغانستان د بېګنا خلکو، ښځو او ماشومانو پر وړاندې د بشري حقوقو سرغړونه ودروي. د ښاغلي مقال په وینا د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې افغانستان له یو انساني ویجاړونکي ناورین سره مخ دی. مایکل مقال په دې غونډه کې وویل
لشپګم ټولګي پورتنجونې خوانځي ته نه پریښودل کیږي، ښځې په دولتي ادارو کې له کار منع دي. موږ پوهیږو چې طالبان په ډېر وحشتناکه توګه مذهبي اقلیتونه او د مطبوعاتو ازادي ځپي.
جمهوري غوښتونکي مکال چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې له سرسختو منتقدینو دی زیاته کړې ده چې د ملګرو ملتونو کارپوهان د جلاوطنو خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د ملګرو ملتونو څېړونکي ایرن خان د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپله وینا کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې چې هلته جګړه دوام لري یا د بیان ازادي هلته محدوده شوې، زرګونه خبریالان د ګواښونو، امنیتي ستونزو او د دوی د کار پر وړاندې محدودیتونو له امله دوی ارکړی چې خپل هواد پریک دی. د نوموړي په وینا د جلاوطن او خبريالانو شمیر مخ په ډیرې دودای د غشان خپلواکي او مهمې رسنۍ هر ورځ الزیاتو محدودیتونو او خندونو سره مخ کیږي او د نړۍ په دیموکراتیکو هوادونو کې استبدادونه ډیریږي. ایرین خان زیاته کړې هغو خبريالانو چې خپل هوادونه یې پریښي او کډوالۍ ته یې مخه کړې له خپل هواده بهر هم د فزیکي، آنلاین او حقوقي ګواښونو سره مخ دي. جلاوطنی افغان خبریالان هم وایي چې د هیواد او کار له پریښودلو وروسته په جلاوطنۍ کې بې برخلیکه ژوند کوي. یو افغان خبریاله چې دا مهال په پاکستان کې ژوند کوي او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
تنها مشکلات امنیتی نبود، ما هر روز در افغانستان با محدودیت
لبده من غیب واسی امنیتی سنزی نوی موږ د حکومت او خلکو لخوا له ډیرو محدودیتونو سره مخ وو، ځکه چې د حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه د دې لامل شوي وو چې خلک په ازاده توګه حقایق بیان نشي کړی. د ستونزو د خبریالۍ کار ستونزمن کړ.
تخصصی هم که من داشتم و رشته هم که من خوانده بودم نمیتونستم که کدام کار دیگه ای انجام بدم.
بلخوا په جرمنی کې یو افغان خبریال اجمل غفوری ازادي راډیو ته وویل هغه خبریالان چې جلاوطنی دي د ژبې له ستونزې سره مخ دي، چې د پټکو په اروپایي هیوادونو کې د یو خبریال په توګه د کار کول ستونزمن کړي.
متاسفانه او تعداد از خبرنگارانو کې حالا در
له پته مرغه جلاوطنی خبریالان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. ولوې ستونزې د ژبې ستونزې ده. ډیر وخت نیسي چې یو خبریال دا معیارونه پوره کړي او په بهرنیو رسنیو کې د کار کولو وړتیا پیدا کړي چې هلته نوې ژبه او نوې فضا موجوده وي.
کاملا فضا او ماحول او زبان جدید از برش فعالیت بکنه.
دغه خبریالان له خبریالانو او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو څخه د داسې پروګرامونو او پلانونو غوښتنه کوي څو په جلاوطنۍ کې خبریالان یو ځل بیا وکولای شي خپلې خبریالۍ ته دوام ورکړي. د افغان خبریالانو د مرکز د ارتباطاتو د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې تپل شوې کډوالۍ د افغان خبریالانو ژوند اغیزمن کړی او د هغوی مورال یې کمزوری کړی دی.
خبرنگارانی هم که در
تبعید
هستند متاسفانه
لبد مرغه هغه خبریالان چې په جلاوطنۍ کې دي نه یوازې دا چې خپلې خبریالۍ ته دوام نشي ورکولی، له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي او دې کار د خبریالانو پر ژوند ناوړه اغېز کړی چې ورسره یې مورال کمزوري شوي. موږ هیله من یو چې دا وضعیت تغییر وکړي.
خو بل لور ته په افغانستان کې د امریکا سفارت شارز دافیرې کرنډې کر د پنشنبې په ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د افغانستان پر رسنیو فشارونه د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د څه باندې 300 رسنیو فعالیت بند شي. خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اعلان کړی چې په افغانستان کې 80% ښځینه خبریالانې د محدودیتونو ځورونې او ویرې له امله خپلو دندو پریښودو ته اړې شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي او رسنۍ د دوی د بندیزونو له امله نه بلکې د دوی د مالي سرچینو د له منځه تللو له امله تړل شوي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې چې افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي راتګ سره سمون خوري، په دغه هیواد کې د ځینو سیاسي او اقتصادي دلایلو له کبله یو شمېر رسنۍ وتړل شوې او ډېر شمېر خبریالان له هیواده وتلو ته اړ شول. هغه شمېر خبریالان چې اوس هم په افغانستان کې دي اړ دي د طالبانو دستور عملونه ومني.
د بشری حقوقو د څار سازمان دا کوي چې ملګری ملتونه هڅه کوي چې د دوهې پادری مناسبه کې د بحث لپاره داسې موضوعات غوره کړي چې طالبان په دې ناسبه کې ګډون ته وهڅوي. دا راپور درته لرو. تر دې وروسته د صدر رډیو فرهنګي مجله هم مهیروي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د دوهې د دریمې غونډې په اجنډا کې د افغان ښځو د حقوقو مسلې احتمالي څنډې ته کې دوه تاندېخمن دي. دغه سازمان د ښځو څنګه مرستیالې هیدربار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه هڅه کوي چې د دوهې پر راتلونکې غونډه کې د بحث لپاره داسې موضوعات وټاکي چې طالبان په دې غونډه کې ګډون ته وهڅوي. نوموړی د ملګرو ملتونو دغه چلند نهیلي کوونکی وباله او وی ویل چې دا به دغه بهیر د بې اعتبارۍ لامل شي. هیدربار په دې ناسته کې د افغان ښځو د بشپړ ګډون د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د مدیریت له امله د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې د دوحې په دویمه ناسته کې د افغان میرمنو ګډون سمبولیک
و.
زموږ درک دا دی چې ملګري ملتونه هڅه کوي چې داسې موضوعات دغې غونډې ته غوره کړي چې د هغو په اند طالبان راحته او دغې غونډې ته لیوال او دا د دې لامل کېږي چې د ښځو د حقونو موضوع تقریبا له اجندا څخه ووزي. دې خبرې ته په پام سره چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو حقونه له جدي ګواښ سره مخ دي، دا ډېر ټکان ورکوونکی دی او دا کړکېچونه د طالبانو د ناوړه ګټه اخیستنې له امله لا هم ژور کېږي.
دا په داسې حال کې کېږي چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاري په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د دوحې د درېمې غونډې موخه له افغانستان سره په منظم او منسجم ډول د نړیوالو اړیکو زیاتول دي او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون وکړي. ټاکل شوې د دوحې درېمې غونډه د جون له دېرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي چارو مرستیالې روز مېرې کالو د رواني اونۍ په پیل کې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې طالبانو ته بلنه ورکړه چې د دوحې په درېمه ناسته کې ګډون وکړي. د طالبانو په واک کې ولسمشري زیمانه یا ارګ د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله ویلي چې که د دوی د حکومت شرطونه ومنل شي د دوحې په غونډه کې به ګډون وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې مولوي عبدالکبیر دغه څرګندونې په کابل کې د قطر په بهرنیو چارو کې د دولت له وزیر محمد ابن عبدالعزیز الخلیفي او ورسره مل پلاوي سره په کتنه کې وکړي او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د یونما په موجودیت کې د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. ملګري ملتونه هڅه کوي چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. مولوي عبدالکبیر زیاته کړه چې ملګري ملتونه باید د طالبانو حکومت غوښتنو ته پام وکړي. طالبانو ته د 2023 کال په مې میاشت کې د دوحې په لومړۍ ناسته کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې او د روان کال په فبروري کې په دویمه ناسته کې هم طالبانو د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله ګډون نه و کړی. بلخوا که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې د استازو په توګه څوک ګډون وکړي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي هغه کسان چې ګډون کوي باید د دې هېواد د خلکو رښتینی غږ وي. د ډلې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
دا بحث باید په پوره توګه روښانه شي چې په کوم بنسټ دوی د افغانستان له مدني ټولنې استازي توپ کوي، هغوی چا ټاکلي دي. داسې حال کې چې ډېری مدني ټولنې فعالین د افغانستان د هېواد دننه دي او هغه کسان چې په داسې غونډو کې ګډون کوي هیڅ کوم رایه او نظر آن د هغو کسانو څخه نه اخلي چې افغانستان په مدني ټولنه کې پېژندل شوي دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د افغانستان په اړه د دوحې درې مې غونډې د کرنیټې له اعلان وروسته یو شمېر افغان میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو ویلي چې د زده کړې او کار د حق په ګډون د ښځو د حقونو پر مسلې بحث ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچری د پښتو د معاصر ادب په اړه فرانسویانو غونډه وکړه.
د ریزل بچی دلته په فرانسې کې د ترکم ایونت جوړ شوی دی او د هیله کې چې ورسته به نورې پروژې وي ترسره
شي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په پکتیکا کې د کتاب مینوال زیات شي.
یو څه هغه د کتابونو د ډیرکت مسله، دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوي دي.
د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کې شودل شو.
زمون هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کډرونه او خلکو ته اروپي جنو
شعر لرو.
زما وطن زو ته دواره یو رنگ ستا هم مختم سپیره ده په ګردنو خاورو دورو زما هم لاس لګر چاو دی.
د یو شمیر نورو مطالبو ترڅنګ به د چای د دود په اړه واوري چې دا اونۍ په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ولمانځل شو.
شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه تر سرلیک لاندې د سیشن بی پورس د فرانسې په پلازمینه پاریس کې غونډه جوړه شوه. د دې غونډې جوړېدو ته د فرانسې انال کو پانتون زمینه برابره کړه. د غونډې د تنظیم چاري د ډاکټرا د محصلې فرانسوي سارا هرمن په غاړه وي. دې ته د غونډې د هدف په اړه وویل:
هغه کسان چې په پاریس کې ژوند کوي، مهاجران دي، د خپل فرهنګ او کلتور لپاره د هغه غږ واورېدل شي او پورته شي، او د لوریزال بچې دلته په فرانسې کې دا ترکم ایونت جوړ شوی دی، او موږ ته هیله کوي چې وروسته به نورې پروژې وي، تر څو چې هم پوهنتونونه، هم کلتوري موسسې د پښتو ژبې د ادبیات لپاره، د فرهنګ لپاره پروژې جوړ کړي، لکه فیسټیوال، لکه تیر فرهنګي پروژې په کار دي، تر څو چې هغه کسان چې اوس په یورپ کې دي، که افغانان وي که هم یوروپیان وي، د پښتو ژبې، د پښتو د کلتور سره بلد شي او بل تصویر ولري.
لاغلی هرمن سره د غونډې د جوړېدو په چارو کې په فرانسې کې د پښتو ژبې استاد ماتیو دی کیارام لستندوی وو، او د انال کو پانتون د پښتو ژبې د ماستری محصلینو ګډون پکې کړی وو. د دې پانتون یو شمېر پخوانیو محصلینو هم چې پښتو ژبه یې لوستی ده په غونډه کې برخه اخیستې وه. انال کو پانتون استاد نجیب منلی، کیسه لیکوال سولمل شینواری او عبدالغفور لیوال ته هم بلنه ورکړې وه چې د افغان لیکوالو په استازیتوب غونډې ته ورشي. د غونډې پر مهال ځینو شعرونه وویل. له دې ډلې یو هم د انال کو پانتون د پښتو څنګ محصل شریف الله فرحاتو:
د هستۍ ټوپک موله، نخا د هستۍ ټوپک موله، دا سپینه سپوږمۍ ټوپک موله، هلی د ادم بواړه خاورې کړي، هلی د ادم بواړه خاورې کړي، ګوره درخانې ټوپک موله، او تیر ټکونه موږ در بخلي، تیر ټکونه موږ در بخلي دي، اوس دغه مرغۍ ټوپک موله، سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، دا د ژوند سرګۍ ټوپک موله، هسی به تراب غوندې فنا شي بیا، هسی به تراب غوندې فنا شي بیا، راز د زندګۍ ټوپک موله.
په جلاوطنی کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه په عنوان غونډه د سیشن بی پولیس د سهار لس بجې پیل شوه چې د مازدیګر تر پنځه نیمو بجو روانه وه. په دې غونډه کې په جلاوطنی کې د پښتو ژبې پر ادبیاتو، په جلاوطنی کې د پښتو لیکوالو پر پیژندنې، د پښتو لیکوالو د لیکنو پر موضوعاتو، په ادب باندې د کلتور پر اغیزو، او په پښتو ادب کې د ښځو پر نقش خبرې وشوې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ په پار د اطلاعات کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون د اونۍ په پیل کې جوړ شو. د پکتیکا رون اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنی د دود د عامولو لپاره د داډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل، او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې هڅو لړۍ ولسوالیو ته هم وغځوي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ د نمانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی وو. د پکتیکا رون اندی او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکي برنامه ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وویل:
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام سوی، لاملونه یې بیلابیل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله چې تر پخوا ښه سوي دي، اسانه لاسرسی ورته کیږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستې کسان زیات سوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي، هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکی حاجی اسلام ویل
اطلاعات د کنسول ریاست څخه مرسته ده د خپل د معرف ریاست څخه مرسته ده چې دوی په عامو جیو کې دغه څه لکه د شي شي مکتبونه دي دوی د کتابونه جوړ کړي او هڅه د مطالعې لپاره د کتابونه راوړي
ځوانان د خوانځي او په هانتونونو د نصاب د ذکر په خو کې د دوی د معلوماتو د ډیری دوله لپاره آزاد مطالعه هم ګټور بولی. یو تنزدکونکو احمد شرنوال وایي
مطالعه خو سیده آزاد مطالعه خو ډیره مهمه ده ترڅو پر یو شاګرد وکولای شي له هیواد چې خبر شي له ګاونډي هیوادونو څخه خبر شي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه وندای وکولای شي پرمختګ وکړي آزاد مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري بلکې په خوا یې هم په مرکز او ولسوالۍ کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل
نه دا لړۍ کېدلی ان شاء الله پټیکال لري ورسوالۍ کې دي لکه واجخوا لکه د انګور اډې بارډر او فردي کرښه چې ده لکه ارګون لکه خیرکوټ نو ان شاء الله ټول ورسوالۍ ته مو دا هڅه ده چې ان شاء الله که خدای کول دا کتاب هغه بوره برابر کړي اندر ترونه ان شاء الله خلکو ته بهر تر
که څه هم د کتابونه لمانځنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له مخکې دود ده خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د شنبې په ورځ د دې ورځې په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شو. د دوشنبې په ورځ خوست د ورته نندارتون شاهد و او د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سیشن به پورس د کتابونو نندارتون جوړ شوی و.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه پرې برخه کې شعر او شاعري تمخه کو د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کې شودل شو. د غنی خیل د مارکو په شونځي کې تیرونی د جمعې تر لمانځه وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر لسو بجو یې دوام وکړ. د دې مشاعرې د هدف په اړه هم په دې راپور کې چې د مشاعرې په ترڅ کې په یو لوستل شوي شعر پیل شي اوریدل شي.
د غنمګل مسکینیار په غږ کې دا ترنوم د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ اړوند د مارکو خونځي له انګر څخه اورېدل کېږي چېرته چې د بیلابیلو ولسوالیو شینواري قوم فرهنګیانو او قومي مشرانو د شینوارو په نوم د دودیزې مشاعرې کلنۍ بنسټ کېښود. دې مشاعرې ته پر ننګرهار سربیره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه وویل چې یو هم پکې هجرانو د نوموړي د غزل سو بیتونه یې صدارنګي وو.
غزل تر سره فیصلې کوي نو مې کوي کزر له پاسه وزيتي کوي نو مې کوي کبي انسان چې خدمت کوي ژوند دي مو چې په انسان ته جامعي کوي نو مې کوي کپ چې نه کوي خرچي وو شي نو بنا نه ده
د پریدون پنوم یو شاعر په خپل اوګد نظم کې ټولنیز ناخوالی په ګوته کړی وی. د هغه د نظم یو برخه ستاسو پر وړاندې کدو.
پدې وطن کې یو په نامه موږ نه نو
د مظلوم یار په نوم یو زلمی شاعر په خواږه ترنم شیرونه وویل چې د ګډونوالو پامې ورواړه وو. د دې مشایری یو تن ترتیب کون کې عطا خان شینواری وویل چې د دې دودیزی مشایری له جوړېدو څخه یې موخه دا ده چې د شینوارو قوم ځوانان یووالي ته وهڅوي او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو سره یې فرهنګي اړیکې قائم کړي.
د شینوارو دودیزه مشایره چې کلنۍ مشایره ده او د شینوارو په سطح باندې په قومي لحاظ باندې جوړیږي. زموږ هدف دا ده چې د دې مشایری له طریقه خپل ځوان کادرونه خپلو خلکو ته وروپیژنو او همدارنګه د نورو ادب پالو فرهنګ پالو سره اړیکو هماهنګۍ جوړولو یو بهانه ده تر څو د نورو ولایتونو سیمو د شاعرانو فرهنګ پالو سره د دې سیمې د فرهنګیانو اړیکې جوړی شي.
دا مشاعره د مې په ولسم نیټه د جمعې لمانځه وروسته پیل شوې وه او د شپې تر لسو بجو پورې دوام وکړ.
په غنی خېلو کې مو د مشاعرې راپور اوریده. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړي فتح نشوند تر ډیره نظم لیکي او په نظمونو کې د میرمنو د شوند ناخوالی بیانوي. د نرسنګ لوستي خو مینه یې له ادبیاتو سره ده وایي چې له هغه وخته چې په منځني ښوونځي کې وه شعر یې لیکه. ل اخلی فتانی سره د سجرړو په مشال څنګه کې زمو همکار نجیب عامر مرکه کړی او لمړی د پښتنه تری کړی ده چې تر اوسه څومره شاعری کړی ده.
تر اوسه پوری ولرن پویژ می صبرت دقیق نه دی معلوم یو وخت کې ما ویلو لوسی بس ډیر تعداد مشواله یو خو هغه اصلیت کې کوم څه مالی کلی ولا ټولم صحیح نه ولو ځکه خو ما په صحیح وکړې ولو دا زما یو اشتباه وله دقیق حساب نه پوهېږم ډېر بنه یې نو کم اندازه ده.
خپله شاعري څنګه خپروئ تر خلکو یې څنګه رسوئ؟
خپله تر خلکو پورې د ځینو میډیاو د لارې هم کوم او د فیسبوک د لارې نه هم لېږم. فیسبوک نه ډېر استفاده کوم میډیا و دهونه.
صحیح د میرمنو په مشایرو کې برخه اخلي؟ تاسو میرمنې مشایره کوي کله؟
میرمنو مشایره کې مخکې تر دې چې علاج شولو میرمنو ته سہولت ولو په هغه وخت کې زه مکتب کې دوره کې وم ما ګډون نه وکړای او پیلن آنلاین بڼه باندې شزی راځي ټاټولې سوي دی هغه کې ولینه کله کله برخه اخلي.
یعنی تاسو هم د میرمن بهیر غړی یاست یلته چونی زکه مې غونډې کې برخه اخلي؟
بله اخلم. میرمن بهیر آنلاین میرمن بهیر غړی.
څومره ګټورې دي دغه غونډې د میرمنو چې تاسو راټولېږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې یو بل غږ اوري شاعري اوري؟
د میرمنو لپاره زیات ګټورې دي ځکه چې میرمنې سي کوم وضعیت نن کې د څه ته لاسرسی نه لري او خپل ژغ نه سي اوچتولی او خپله پوهاوی سي تر کوم اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کې سي دي هغوی زیات پوهاوی د شعر و ادب د نورو برخو کې نه لري. د هغوی دپاره ډېر ګټور دي د ټولو شزو لپاره ګټور دی او بیا په پیل حال اوسنی وخت کې
صحیح فتح نشون ستا سو خپل د نارینه شاعرانو شعر خوخي کده خزینه
ولسم لپاره دا مهمه نه ده چې څوک نارینه دی یا څوک ښځینه دی زما لپاره شو شعر مهم دا او دا وی د زحمتونو کوم چې زحمت باسي او د ټولو د لپاره شعر لیکي دا وی منه
سه په خو د سیول کې دل چې میرمنو دا ټپی چې دی ټولي وي میرمنو جوړی کړی یا ککړی غاړي چې دی یا نور غاړي چې دی نو نن سبا سره صورت حال له تاسو راته چې سړی ښه شاعری کول شي کا میرمن
هر څوک چې زیات مهربان اوسي ښه احساس ولري درد د وطن احساس کړي زما پن باندې هغه وشو شعر ولیکي
تاسو غیر مستقیم توګه باندې میرمنو پلوی وکړه نو
نه پلوی نه کوم دا نه تاسو یې نه پلوی کوم نه دا میرمنو خو زه هم چې څوک چې احساس ولري درک ولري مهربان اوسي هغه زما په نظر باندې دا به نه چې ټول شاد مهربان دي نه دا زموږ منو انسان مهربان دی اغه یو ښکلی ذات
صحیح نو ست په لیدو شیر لیک لسنه الهام اخله
زه زیاتره پکار کوم لا حالات او طبیعت
که حالات خراب وي غمجن شیر لیک که حالات ښه وي خوشاله شیر لیک هم داسي
او بالکل هم داسي که حالات ښه انسان ښه احساس لري او که حالات خراب وي انسان ته باندې ښکاره خبره چې ښه احساس نه لري ځکه چې شعر احساس ده
لاغلی فتانی سره مو د نجیب عامر مرکه اوریده اوس به د زما وطن په نوم داخلي فتانی یو شعر له دوی څخه واورو
ته دواړه یو رنگ زما وطن زو ته دواړه یو رنگ ستا هم مخ څومره سپیر ده په ګردونو خاور او دړو زما هم لاس لګر چاودل دی لک شو می ازغه وتی په سپیرو خاور او ژوند تر هر څه می رڅ کله را معلوم ته خاور خوندې زما جامې هم د شکې دلی لکه ستا گریوان دی چری ته هم شکاری چې ستړی زه هم ډیر ستړی شم دا شکار دی چې دا شکار چې ستړی کیږي سړی هسي چې هیدرا کې د ژوندون وي توقع نه وی لمرو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوی موسیقي وي علم پرس پکې ګنا وي ارمان کړي خودکشي وي نه جنت د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطن زو په دواړه یو رنگ ستا هم مخ څومره سپیر ده په ګردونو خاورو دړو زما هم لاس لګر چاودلي دی له پښو مې ازغې وتي په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی
فتنی ژوند شعر مو واورید حبیب شاه اصرار مشهور په اصرار پاچا هم شعر لیکي اصرار شپږوشت کلن دی د کندهار په خکریز ولسوالۍ کې سیشیدلې حقوق او سیاسي علوم ولوسیدي له دوی سره زما همکار صادق رښتینی مرکه کړې او په پیل کې دا پښتنه ترې کړې چې له شعر سره یې مینه څنګه پیدا شوه
د مکتب په وختونو کې به ماستر ده مکتب د مزامین ترڅنګ په بسته کې د شعر او شاعری کتابونه را سره د شاعرانو کتابونه به ملوستل نو هغه تاثیرات هم کېدلای شي او دغه د خپل ټولن د ناخوالې د لوم کېدلای شي چې پر انسان باندې غذا او کی چیز ما د شعر د لیکلو او شروع کولو اساسي عوامل څخه هم دغه دوه عامل دي یو دا چې د وطن ناخوالې او غمیزې به چې مور هغه څوک نه پریږي چې هغه کې د لیکوالۍ توم نه موجود دي نو به خامخاطر خلو تر قلم یې سره وځي او یو بل علت خپل څوک چې په کوم مسله کې کار کوي یا کوم شی کې مطالعات کوي خامخا متاثره کیږي، نو باید کېدلی سي په هغه مسله کې کار وکړي. نو چون ما په کوچنیوالي باندې شعرونه خوښول، شعرونه مې ویل، بیا د هغو څخه د تاثیر ګذاري په سبب باندې زه نن سبا دا دی شعرونه لیکم.
ستاسو شعرونه تر ډیره یوازې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي، تر اوسه مو څومره شعرونه لیکلي او څه علت دی چې کومه شعري مجموعه مو نه ده خپره شوې؟
ما ډیر شعرونه لیکلي دي، تقریبا د 300 یا 350 په شاوخوا کې به زه غزلونه ولرم. تر اوسه چې ما لیکلي دي د هغه تر څنګ نظمونه هم شته، ادبي ټوټې هم شته، د ځینې لیکوالۍ په نورو برخو کې ما ځینې کارونه، ځینې اوږدې او لنډې لیکنې کړي دي د مقالو په شکل سره، هغه هم شته. خو تر اوسه مې هغه بې له ټولنیزو رسنیو ما سوا نور ما داسې په مجموعي شکل نه دي خپاره کړي، او د اوس لپاره پلان هم نه لرم، ځکه چې په پښتني ټولنه کې موږ ورته سوای چې تر 40 کلنۍ پورې د انسان عقلي بلوغ په اصطلاح پختګۍ ته نه رسېدلی. نو کېدلی سي زه په راتلونکي وختونو کې زما د دې شعرونو څخه ځینې بیتونه ایسته کړم، ځینې شعرونه مې کېدای سي ایسته کړم. یعنې زما د اوایلو څخه تقریبا د 1940 یا 1950 کاله ایسه زه شاعري کوم، خو د هغه وختونو شعرونه ما ډېر شعرونه ایسته کړي دي. یعنې نه یوازې زه پر سټیج وایم، نه مې نشر کړي دي بیا په ټولنیزو رسنیو باندې هم نه غواړم. نو دغسې کېدای سي ځینې بیتونه ځینې شعرونه په هغه کې سړی چین وکړي په اصطلاح باندې، یو داسې غورچان جوړ کړي چې هغه بیا خلک حوس و تند ورته ولري او هغه واخلي ویل ولي.
ځینې شاعران په خپلو شعرونو کې ځینې خاص سمبولونه کاروي، مثلا ستاسو په شعرونو کې د حسن کلمه ډیره راغلي. د اصرار کدا تقدیر و، نو دا څنګه خام تدبیر و؟ د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم. د یو بل شعر بیت مو دی، نه مو توره پکښې لڅه نه مو برید ور پکښې تاو سو، د عشق څه خامه جګړه وه مف د ننګ ماشین ګلاو سو. او په یو بل غزل کې همداسې خپله خاوره د یار سترګې د مور ژغ او د بری خوند، دغه ټوله رب جانانه ستا پر حسن دلالت دی.
که وګورو ډیری شاعران خپل ځان ته ځینې لفظونه او ځینې لغاتونه او ځینې استعارې او ځینې حتی کلیدي تشبیهات دي چې کاري یې په شعرونو کې، چې د هغه له رویه د هغو شعر پیژندل کیږي. فرض مثال که د عبدالباري جهاني شعرونه موږ ته سو وګورو، ساغر و مینا و ساخي و زاید و، داسې ځینې الفاظ دي که څوک شعرونه واوري په پرله پسې توګه دغه لفظونه پکښې راغلي، موږ پوهیږو چې دا د جهاني صاحب شعر دي. دغه رقم په اصطلاح باندې هدیره و کاڼي و څراغ و رڼا و ډیوه و دا شیان که موږ واورو، درویش درانۍ مو سترګو ته درېږي که په یوه شعر کې په مجموعي شکل دا شیان واورو. نو دغه رقم زما په شعر کې عشق و مینه و دغه دا مسایل د خدای لفظ یا په اصطلاح باندې خدای ته ټول هغه لفظونه چې خدای په مخاطب کېږي زه په کښې کاروم، چې دا د شاعر د شعر پېژندلو لپاره کېدای سي. اصلا د دې د حسن و د عشق و د مینې د دې فلسفه داسې هم شته چې ډېر خلک مینې ته ارجحیت ورکوي او ډېر حسن ته. ډېر خلک دا دلیل وایي چې مینه فرض مثال تلپاتې او حسن محدودیت لري، لکه که ځواني کې یاست خو ځواني د عمر یو حسن یا شایستګۍ پړاو دی، خو دا تېرېږي. خو که مینې د هر شي سره اوسې هغه ختمېدنه لري. زه دا وایم چې اصلا حسن معتبر په دې خاطر دی چې مینه د حسن سره پیدا کیږي. موږ د عمر تر ټولو پړاوونه د ځوانۍ د پړاو سره ځکه مینه لرو چې شایستګي لري، حسن پرستی پکښې کې حسن خپل ښایست لري، په دې خاطر موږ د ځوانۍ د پړاو سره. که کورونه وګورو، یو څوک تر یو ډېر داسې کور خوښوي چې ډېر ښایسته وي نسبتا هغه کور ته چې کنډواله وي. که یو هېوادونه وګورو، ډېر ښایسته هېوادونه موږ ځکه خوښوو چې هغه ښه معلومېږي راته حسن لري. دا رقم په انسان کې په ټولو کایناتو کې د حسن پلټنه په دې خاطر انسانان کوي یا مخلوقات کوي چې پر هغه باندې مینه راځي. یعنې حسن موږ ځکه په جنت دوزخ کې جنت خوشو او ډېر خواري ورته کار ترلاسه کړو ځکه چې جنت ډېر ښایسته دی. نو حسن ځکه زما په شعر کوم ډېر دي، دلته ځینې بیتونه تاسو راخیستي، داسې نور بیتونه هم شته لکه وایي: کنعاني حسن رسوا سو ځان و ځان ته په غضب دي، چې بنده هسې ښکلی رب څه ښایسته یې رب دي. داسې نور لکه د یو خام حسن خانی دی، یو بډا زړه لیوال دی، د مسجد تر څنګ یې کور دی، همسایه د ذوالجلال دی. دا زما په زیاتره شعرونو کې د حسن لبس راغلی دی. فلسفه هم کېدای شي دا شی یا سبب ویلت هم کېدای شي دا شی. انسانان یا ټول مخلوقات د شایستګۍ سره مینه لري، د حسن سره مینه لري، د شای سره مینه لري. نو په دې خاطر باندې موږ ته په لمر په سپوږمۍ کې د لمر رڼا ډیره تیزه ده تر سپوږمۍ په هر معنا په طبیعي لحاظ هم ډیر ګټور دی. خو بیا هم موږ ته سپوږمۍ ښه خوند راکوي، خصوصا شاعرانو ته چې سپوږمۍ ته ناست د هغې صفاتو توصیف کوي، ځکه چې یو رقم ښایستګي لري.
د ښه شعر لپاره معیار څه شی دی؟
ښه شعر دا دی چې ټولنیز بدلون ولري، که د اخلاقیاتو په برخه کې، که په اقتصادي برخه کې، که په ټولنیزه برخه کې، چې په هر برخه کې شعر د میسج یا پیغام لودونکی وي او په ټولنه کې د یو تغیر سبب وګرځي. په اصطلاح باندې ټولنیز اخلاق کوي کولای شي، دیني ارزښتونه کوي کولای شي، عقیدوي ارزښتونه کوي کولای شي، ښاري فرهنګونه او ټولنیز فرهنګونه او اجتماعي فرهنګونه دا کوي کولای شي. ما په فکر دا به تر ټولو ښه شعر او ښه شعر داسې دی چې د هر چا خوښي، یعنی انسانان په طبیعي لحاظ هم تر ساده ژبې آهنګینه ژبه خوښي. که یو څوک په ډیرو روانو الفاظو باندې غوته خبرې کوي، خصوصا د شعر په ژبه کورته وکاري، هغه نسبتا و هغه خبرې چې په ساده ژبه کې ډیر ځای نیسي او ډیر ژر انسان مطلب ورڅخه حاصلولی شي. فرضي مثال که یو موضوع بیخي په لسګونو مخونو کې د یو کتاب یو لیکوال تشریح کوي، کېدله سی یو شاعر هغه موضوع یوازې په یو بیت کې تشریح کوي، چې دغه د شعر کمال هم په دغه شي کې دی، د شعر ارزښت یا د شعر شوالی، د شوالی معیار هم په دې شي کې دی چې ډیر لوی میسج، ډیر لوی پیغام دا و ټولنې ته یا و خلکو ته په ډیره اسانه طریقه، په ډیره وسه طریقه سره انتقالوي. د ښه شعر د جوړولو لپاره باید ښه ډیره مطالعه وکړل سي چې په لسګونو موضوعات په یوه شعر کې راڅرګند سي، په لسګونو میسیجونه باید په یوه شعر کې ځای پر ځای سي.
له اصرار پاچا سره مو د صادق رښتینی مرکه اورېده. اوس هم د دوی یو شعر.
قابل یا د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم، چې قابل یا د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم، چې نه ماته څوک راکړی او نه ز پکښه د چا سوم، لمبولې می هوس دی په شراب دا می وس دی، لمبولې می هوس دی په شراب دا می وس دی، د ګنا پیټې می پنټ کړل په شیخانه کې پارسا سوم، موج دروړمه د چغارو د اسمان تر لوی لارو، موج دروړمه د چغارو د اسمان تر لوی لارو، مولا خلاص دروازې کړه خرابات یې د دعا سوم، ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خو نه ژرند، ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خو نه ژرند، زه د تور ورشته په قدر هله پوسوم چې بوډا سوم، دا د زلفې په حواس پې کسی خچه تر سینو باسه، دادی زلپی پا حواس بی کسی خچه تر سینو باسه، تشهد خلی تراسه پیش پر تور کربلا سوم، هرچا یار تر لاس نیولی دا ایمان خوند یکتلی، هرچا یار تر لاس نیولی دا ایمان خوند یکتلی، زپ دون دا محبت کی پا تمام شار کی تنها سوم، دا اصرار کدا تقدیر و نو دا څنګه خام تدبیر وو، د اصرار کا خام تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو، د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم، چې قابل یې د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم، چې نه ماته څوک راکړی او نه زه پکښې د چا سوم، د اصرار کا دا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو، د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د مې یوشتمه د چای نړیواله ورځ. د چای څښلو دود په نړۍ کې لرغونی دی. په چین کې تر میلاد 200 کال مخکې داسې لرغونی قبرونه موندل شوي دي چې پکې چای ته د ورته پانو نقشې ترلاسه شوي دي. یو شمیر لرغون پوهانو دا نظر ورکړی دی چې له دې څخه څرګندیږي چې هغه وخت دا باور وو چې شاید دا پاڼې چې کافین او د کافین په څیر کیمیاوي مواد لري په بله دنیا کې به د مړي په کار شي. د څېړندو له مخې څو پیړۍ وروسته یعنی په شپږمه میلادي پیړۍ کې له چین څخه جاپان ته چای وړل شوی او هلته په مذهبي او نیمه مذهبي مراسمو کې چای ډیر څښل کېده. د روسي اوسنۍ پلازمینه ماسکو او سنت پیټرزبورګ ته له چین چای وړل شوی او هلته دود شوی دی. د راپورونو لمخې په ولسمه پیړۍ کې چې کله نننۍ هند بریتانیایانو نیولې وو، له چین څخه په پټه د چایو د بوټي شاوخوا شل زره نیالګي هند ته یوړل، خو وروسته تر دې چې دا بوټي هلته وکرل ورپامې شول چې دا بوټي خو په هند کې پریمانه دي او خلک یې پراس نه دي پو. د چای د چلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سر خلک شدید شي، یعنی د شودو چای جوړوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسکونو ډول چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنای نه کرل کیږي، تر ډیره نور خواشه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمیر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمیر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې چای واردوي، او تیر کال څه باندې 10,000 ټنه شین او تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته وارد شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د مې یو شتمه په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ده. چای د نړۍ یو نوموته څښاک دی، خو د نړۍ دغه نوموته څښاک د ارزانه لګښت په خاطر د ډیرو افغانانو د درې وخته خوړو برخه ګرځېدلې. په افغانستان کې یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډیری ورځې په وچه ډوډۍ او چای تیروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود وایي چې د میرمنې کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له همدې امله ډیری وخت چای او وچه ډوډۍ خوري.
سر مې ده درې ځامنې دی، په دوی مې باندې وره په لګورم چې دوه وخت درې وخت چای سره خوري. بیا سل لپې ګټي دا کرات او بیا غم کله یې کله نه لاس ګاډي کاری کچا ول چې ول ورک ورک ورنه کپوش غریب هم د تش راځي.
د ټولنیزو چارو کارپو شیردل پاتون د بیوزل کورنۍ ستونزې تاییدوي. نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نو سو په شاد مالی توان ونه لري چې خپل هغه کم امکانات چې کوړت اړتیا دي هغه برابر کړي، نو تبهن چاو سره ډوډۍ خوري. هلته داسې کسان شته چې چاو توان به هم شاید ونه لري، د یخ اوبو سره هم ډوډۍ خوړل کېږي، ځکه چې دغه ورځ مې تېره سي نو دا خو مجبورتونه دي.
دا په داسې حال کې د چیزینې افغانان وایي د چای څښل د دوی عادت ګرځېدلی او هر ورځ لسکونه پیالې چای څښي. د کابل ښار یو دکاندار مصور ازادي رادیو ته وویل
بای چر ازما تقریبا پر مخفتنه پوری چکو د زما شندیر کې د چای اوخه خاصتا چای جوړم، شین چای ایلدار او دې خوپان کې او د زمونږ ملګری دوستانو دی ولن ټول وزیر د چای د زما چواله نن مې او چاته مې او ترمز دم کا زاو چونه چې کوم سر درد کیږي سر مې درد کوي.
چای په افغانستان کې یو نوموته څښاک دی چې په پراخه کچا کارول کیږي. د ملمنو له خراغلاست نیولې د ستړیا تر لمنځه وړلو پورې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال له بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای او تور چای وارد شوی. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زموږ د اسناد او ارقامو له مخې نه څلور او یا زره ټنه په تیر کال کې موږ واردات کړي د دواړو هم تور چای هم شین چای د ماليزیا، انډونیزیا او همدارنګ د ویتنام او سنگاپور، بنگلاديش، هندستان او چین چای واردو، خصوصا شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
خود د څرګند نه کړ چې افغانستان ته هر کال هم دومره چای واردېږي او کپ اندازه کې زیاتواله یو کمواله راځي. دا په داسې حال کې چې سیشن با د می یو وشتمه د چای نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې لوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي. دغه سازمان زیاته کړي چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې په یو شمېر ناپرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي د ژوند اصلي وسیله ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چای یو څښاک دی چې د کاملیا سینسیس نبات څخه جوړیږي. داسې انګیړل کیږي چې چای د شمال ختیځ هند، شمالي میانمار او سویل لویدیځ چین څخه د نړۍ نورو برخو ته لار موندلې، مګر هغه دقیق ځای چې د بوټي پکې لومړی وده کړې نه دی معلوم. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شواهد ښیي چې چای شاوخوا 15,000 کاله مخکې په چین کې څخل کېده.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړو. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
پردیسان مکرا پکلو مسافر دے سلام کرے او دوی سورلی او شڑاکڑنا او مسافر پردیسان مکرا پکلو مسافر دے سلام کرے او دوی سورلی او شڑاکڑنا او مسافر او مسافر